د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ د خزو د حقوقو د چارو مرستیاله هیدر بار د ناروی د کډوالو د شورا د مشريان ایګلن روستیو څرګندونو ته اشاره چې ویلي د طالبانو چارواکو چې د اور سره په روسي سفر کې په کندهار او کابل کې لیدلي ډاډ ورکړی چې د خزو د کار او زده کړې لپاره به ملي تګلارې ډیر ژر نهایي شي وای د طالبانو ژمنې ارزښت نه لري. هیدر بار نن دوشنبه په یو ټویټ کې ویلي دا هیله منه ده چې طالبان دا کار وکړي خو زیاتوي په تیرو څه باندې یو نیم کلونو کې دوی ژمنې کړې چې نجونې به پرېږدي چې بیرته ښوونځیو ته لاړې شي خو په دې برخه کې تر اوسه هیڅ پرمختګ نه لیدل کېږي بلکې لا پر دوی محدودیتونه زیات شوي دي. په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو د حکومت شارج دفتر فضل محمد حقانی وای د افغانستان د پخوانی ولس جرګې غړي الله ګل مجاهد ته مشوره ورکړې چې بیرته افغانستان ته ستون شي. حقانی نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی مجاهد څو ځلې په تهران کې سفارت ته ورغلی و. پر افغانستان طالبانو د بیا واکمنې دو څو میاشتو وروسته په ټولنیزو شبکو کې یوه ویډیو خپره شوې چې پکې لیدل کېدل طالبان مجاهد وحی ډبوي او د هغه د سپکاوی کوي. ښاغلی مجاهد چې په ولسي جرګه کې د کابل استازی و د دغه ویډیو له خپرېدو وروسته له افغانستان ووت. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن هغه لایحه توشیح کړه چې د روسیې لخوا پر اوکراین د یرغل په ترڅ کې د موسکو لخوا د اوکراین په لاندې کړو سیمو کې د روان کال په پای کې په قانوني توګه د انتخاباتو تنظیمولو ته اجازه ورکوي. پوتین د اوکراین په څلورو سیمو کې چې روسیه پرې کنټرول لري نظامي حالت اعلان کړی خو د روسیې پخوانی قانون په دغسې حالت کې د انتخاباتو ترسره کولو ته اجازه نه ورکوله. دغه نوی قانون په اعلان شوي نظامي حالت کې هم د انتخاباتو ترسره کېدو ته په دې شرط اجازه ورکوي چې دفاعي او امنیتي ارګانونه منظور کړي. د چین د مخ پر ودې فضايي پروګرام چارواکو نن وویل چې په پام کې لري له 2013 میلادي کال مخکې ستور مزلي سپوږمۍ ته واستوي او د ځمکې په مدار کې د هیواد ځای پر ځای شوي فضايي اډې ته پراختیا ورکړي. د چین د فضايي ادارې مرستیال نن په یو خبري کانفرانس کې دوه ګونی هدفونه تایید کړل خو د عملي کېدو لپاره کومه مشخصه نیټه یاده نه کړه. د ادارې درې ستور مزلي هم معرفي کړل چې سبا د مې په 23 نیټه به د هیواد فضايي اډې ته واستول شي. دوی به د هغه عملي ځای ونیسي چې شپږ میاشتې په دې فضايي اډه کې وخت تیر کړی دی.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند سیند د حقابې پر سر له لانجو وروسته تیره شنبه د دواړو هیوادونو پوله ساتي خپلو کې سره ونښتل. په دغې جګړې کې دواړو لورو ته یو کس وژل شو او یو شمېر نور ټپیان شول. ایرانی چارواکو او د طالبانو د حکومت مشرانو وویل چې د جګړې د لامل په اړه یې پلټنه پیل کړې او دواړو لورو ویلي چې شته ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. تر دې وړاندې هم څو ځله د ایران او د طالبانو د حکومت پوله ساتي یو بل ته لاس په ماشه شوي. پوښتنې دا دي چې دغه ډول نښتې ولې رامنځته کیږي. دغه جګړې د افغانانو په ځانګړې توګه هغو کسانو پر ژوند څه اغېز کوي چې ایران کې کډوال دي. د ایران او افغانستان ترمنځ د شته یو شمېر ستونزو د حل لارې چارې څه دي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکي نثار احمد شیرزی، ژورنالیست او د چارو شنونکي شفیق همدرد او د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال او څیړونکي حکمت الله اعظمي. ټولو ملمنو ته ښه راغلاست وایم. تخنیکي همکار مې طاهر روخان دی. راته وایي چې دوه ملمانه ښاغلی شیرزای او ښاغلی همدرد سټوډیو ته وصل شوي دي. هڅه کوو چې له ښاغلی حکمت اعظمي سره هم اړیکه ټینګه شي. ښه راغلی. راځی شیرزای صاحب، بس له تاسو نه پیل کو. تاسو دغه په سیمه کې بدلونونه او تحولات له نږدې څاري، څه فکر کوئ څه لامل شو چې د ایران او د طالبانو د حکومت پوله ساتي ځواکونه خپلو کې سره ونښتل؟ فکر کوئ همغه د اوبو د سر لانجه وه چې دی حتی ورسېده او کنه د اوبو د حق موضوع بېله موضوع ده؟ دوی یوازې هغه شخړې کې سره ونښتل چې پخوا یې هم کړی وي.
لودین صاحب سلامونه ونې کړې تاسو ته، درنه میلمه ته او قدرمند اورېدونکو ته او تخنیکي همکارانو ته. وګورې، ما هر کله ویلی ده طالبانو دستګاه یا طالبان ګروه کې دوی ډیپلوماسي او فعاله ډیپلوماسي سیستم نه لري. د دغه ډیپلوماسي نه درلودو په نتیجه کې دا اول ځل نه ده دغه د 15 اگست تیر کال د 15 اگست نه رئیس څو ځلې ایران سره نښتې ده، دوی پاکستان سره نښتې ده، دوی ترکمنستان، ازبکستان، دوی زایون سره په لانجه کې پات شوې ده. دوی هر کله داوام دا کوي چې د افغانستان نوري وادو ته خطر نشته. یو ځلې داسې خبرې کوي او بله ورځ هر ورځ مونږ ګورو چې یو ګاونډی بل ګاونډی د دوی نه شکایت کوي، کله به په چمن کې جګړه وي، کله به په تورخم کې، کله په اسلام قلا کې، کله به نیمروز فرا کې. دا د یو فعال ډیپلوماسي نه درلودو په نتیجه کې دغه نښتې را روان ده، او دا نښتې اول ځل هم نه ده، دا یوازې دوبن خط نه ده. مونږ په تاسو یاد لرو وساتو چې د مواد مخدر قاچاقبران په سرحد کې ډیره فعاله ده، از ډیره همدغه خبره ده، همدغه نښتې د قاچاقبران ترمنځ هم کیږي. اوبه مسله دا اول ځل ده چې د اوبه مسله پیدا شوې ده. دا چې طالبان فعال ډیپلوماسي نه لري، فعال نه ده په دې شرطونه باندې، او دوی سره مسلکي کسان نه ده.
بله،
کوم کسان چې په دې شیدونه باندې خبر وي هغسې خلک دوی سره نشته. که نه نو که د اوبه مسله وای په کار بشه د ډیپلوماسي په د لارې نه، دوی ته ایرانیان ته ښودله، خو ایرانیان هم ډېره کوشش وکړه، دوی ته لابیګریانې وکړله.
مننه شیرزاد صاحب، سلامت اوسې. راځئ چې د نورو میلمنو د سر خبرې هم واورو. همدرد صاحب، تاسو هم ستړي مشئ. ستاسو په نظر ښاغلي شیرزي وویل چې د طالبانو ډیپلوماسي ډېره کمزورې ده، همدې له کبله له ګاونډیو سره کله ناکله دغسې سرحدي شخړې کوي. اما برعکس که وکتل سي په ټولنیزو رسنیو کې د ایران پر ولسمشر هم توندې نیوکې وشوې، حتی د خپل د ایران دننه ځینو کسانو، حتی دینی علماو یې د ایران ولسمشر ته وویل چې په کومه لهجه چې هغه وغږېد، مثلا د هلمند د اوبو د حقابي موضوع راپورته کړه، ډیپلوماتیک لهجه هغه هم نه وکارولې. ستاسو په نظر د دغه شخړې لامل څه کېدلی شي؟
لودین صاحب، تاسو ته ستاسو میلمنو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه. په دې کې شک نشته چې د اوسني حاکم رژیم ډیپلوماسي ضعیفه ده، لیکن د منطقې دغه هیوادونه چې په تیرو تقریبا سلویختو پنځه سلویختو کلونو کې په افغانستان کې اور بل و، جنگ و، دوی هم خپله ونډه درلودله او په مختلفو برخو کې تر اوسه پورې ودغه اور ته پوکای والی دی، لمن یې والی ده. نو په دې اساس باندې د افغانستان په عامو خلکو کې د دغه هیوادونو د پاره یو نفرت، یو کرکه موجوده ده، ځکه د افغانستان خلک پوهیږي چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې دا صحیح وه چې جنګونه تر یو حده پورې نړیوال و، لیکن همدغه منطقي هیوادونه او دغه همسایګانو د افغانستان نه ډېره سو استفاده وکړله. نو یو کرکه په عام ولس کې هغه موجوده ده، که هغه پخواني حکومتونه و، که هغه اوسنی دغه حاکم رژیم دی. نو په دې اساس باندې دغه عکس العملونه داسې رامنځته کیږي. او له بل طرفه کومه ژبه چې د ایران ولسمشر وکاروله، کومې خبرې چې دوی وکړلې، یا د دوی هغه د نظامي ځواکونو هغه مرستیال وکړلې، او تر هغې وروسته د دوی د غزینو چارواکو د پارلمان غړو وکړلې، زه فکر کوم هغه هم غیر ډیپلوماټیکي وي، او هغه هم د داسې یو هیواد او داسې یو دولت ته نه پاتې کیږي چې هغه د څلوېښت کاله په قدرت کې وي. هغه هم د اوسني حاکم رژیم نه بهتره ډیپلوماسي، یعنی دوی هم کارولې ده. نو د منطقې ځینې هیوادونه د بده بخته افغانستان ته داسې د یو متا په سترګه باندې، داسې د یو مارکیټ په سترګه باندې ګوري. دوی غواړي چې هر وخت له دغه هیواد نه چې دی هغه استفاده وکړي، سو استفاده وکړي. خو بدبختي دا ده چې زموږ مجبورۍ هم شته دي.
و کور ودان همدار صاحب، وروسته به په مجبورۍ خبرې وکړو. راځئ چې د حکمت الله اعظمي صاحب د سر خبرې هم واورو. اعظمي صاحب، ستړي مشئ. تاسو هم دغه د سولې او شخړې مسلې څېړنه پکې وایي. ستاسو په نظر د ایران او افغانستان ترمنځ د وروستۍ سرحدي شخړې چې له کبله دواړو خواو ته یو کس وژل شو او څو نفره نور ټپیان شول، لامل پسې کې بولئ؟ فکر کوئ د اوبو موضوع ده او کنه د اوبو موضوع بېله ده، دا سیاسي موضوع ده، او د دو نورو میلمنو په ټکو د ډیپلوماتیکې دستګاه کمزوري ده؟
میلمنو ته او اوریدونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. ګورې، طالبان او ایران د دې تاریخچه که وکتلی سي، یو ډېره خونړۍ تاریخچه لري. اته نوي کلونو کې 1990 کې ایران ډیپلوماټان په مزار شریف کې ویل کیږي او بیا د یاته جنگ ته نږدې کیږي. هغه وروسته په 2001 کال کې چې کوم د بلاو مار د کور سره کوم عمله کیږي د طالب چارواکو ادا داده چې هغه ایران لاس درلود. نو دې په تاریخ سره ډېره مهمه ده ترڅو دا راوړي تشویق. فقط د طالبانو کم انسرجنسي یا کم جنگ چې و د پخواني جمهوریت په وړاندې ایران باید فرصت وګڼي چې ترڅو څو د امریکا سره اختلافات درلودل ځینې طالب رهبران ته د هغوی سره لاس یو کړي چې ترڅو ناتو په بل عموم او امریکا بالخصوص دوی ته یو نوه سردردی په افغانستان کې جوړ کړي. نو ایران د خپل منافعو په تعقیب کې د طالبانو څخه د وسیلې په حیث باندې استفاده وکړه. نور د دې نه اخواته زه فکر کوم طالب او ایران مشترکات ډېر کم لري په ځینو مسایلو کې اصلا نه لري. د دینی اړخه وکتلی شي په سبي اړخه وکتلی شي هغه یو بحث دی، مګر زه فکر کوم د دوی تر مابین مشترکات ډېر کم دي، بالخصوص د کله چې د یو نظام په حیث باندې د دوو نظامونو په حیث دی دوال ته وکتلی شي فکر کوم مشترکات کم دي. د طالب په حیث د یو ډله او ایران په حیث د یو نظام مشترکات به وي د ځینو افرادو تر مابین، مګر کله چې طالب حاکم ډله ګرځي بیا دا مشارکت لمنځه. نو زه فکر کوم دا طبیعي خبره ده چې دوی تر مابین به دا جنجالونه راپورته کړي. دا بل هم
اعظمي صاحب تاسو وایئ چې مشترکات کم دي، اما مخکې ورته شیرزي صاحب هم اشاره وکړه چې ایران طالبانو ته شین څراغ ښکاره کړ، سفارت ورته وسپاره، پخواني ډیپلوماټان یې وویستل. زمين کې تاسو پخوانیو جګړو ته اشاره وکړه، مثلا ک یو بل مشترک ټکی وکتل سی هغه د ایران د امریکا سره البته دښمنی ده چې ایران هم سره په زغرد دښمنی لري له امریکا سره، له لویدیز سره، او طالبانو هم شل کاله په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف سره جګړه وکړه. فکر نه کوي چې استاد سیټ کې چې لا هم ایران او د طالبانو حکومت غواړي چې خپل کې سره اړیکې ورغوي ځکه یو بل ته ممکن اړتیا ولري.
نو دین صاحب زه فکر کوم دا به د شین څراغون ښکار سوي دي. دا د دې وجه څخه چې مجبوریت ایران زه فکر کوم نه غوښتل چې طالب شکل به تکابل ته راځي واک په لاس کې نیسي، دا ځان څخه دښمن جوړ کړي. کوم نسبی د افرادو تر مابین چې کوم دوستی جوړ کړي او ستل چې هغه کوي سي، مګر باز دا دی زه فکر کوم طالب هم په دې ډېر واضح پوهیږي چې ایران سره پوره دوستی کول دا پردي پرړي کو باندې د غرب سره بالخصوص مخ تاثیر کولای شي. نو کچېره طالب ته یو انتخاب ورکول شي چې منطقه یا بالخصوص په منطقه کې داسې وادونه چې د غرب یا د امریکا سره اړیکې شي نه لري، به انتخاب کې غرب زه فکر کوم یا طالبان خپل دغه روابط ترجیح ورکوي چې د غرب سره بهتره وي نسبت به ایران ته. زه فکر نه کوم چې دغه دا موقتی دوستی چې کوم د ایران سره وي په ډېر ښه لیول باندې و دا دی پایدار اوسي ری
یا د دې
فکر کوم دا توقع باید ونیسي چې دا باید د شاړي کې ولري.
او ډېره مننه سلامت اوسئ. راځي لږ په عواملو باندې وغږېدو چې دغه شخړې عوامل څه کېدلی شي. بیلابیل لاملونه تاسو په ګوته کړل، د ډیپلوماسۍ کمزوري او دغه راز د طالبانو او د ایران ترمنز د زینو یا د مهمو مشترکاتو نشتون د دې لامل کېږي چې دغه ډول شخړې رامنځته کیږي. اما تل دغه ډول شخړو قربانیان عام وګړي وي، افغانان وي، خصوصا شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال چې په ایران کې اوسي، او د روسي راپورونو لمخې دغه کډوالو شمیر هم زیات شوی دی وروسته تر دې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول. هغه افغانان ته چې ژوند ورته تاریخ وو، پاکستان او ایران اسانه لارې وی چې دوی له افغانستان خپل سرونه وېستل، او اوس اکثرا په همدې دوه غونډو هیوادونو کې اوسېږي. شیرزاد صاحب، له تاسو نه پوښتم چې څه فکر کوي دغه ډول سرحدي شخړې د افغانانو په ژوند باندې، خصوصا د هغو افغانانو په ژوند چې په ایران کې اوسې، یا په قانوني ډول یا هم په غیر قانوني ډول، د هغوی په ژوند او سرنوشت باندې څه اغیز کولای شي؟
لونی صاحب بالکل، دغه منفی اغیز لري په کوم کډوال په ایران کې په شتن لري، او خاص دغه 15 اگست نه راهیسې چې کوم نظامیان ته هلته تللي ده هغوی د پاره ډیر خطر ده. دی کې دو سو عمله ده، دی کې نور برنامه مشته. یو خو تاسو وګورئ چین او پاکستان هم دې وختونو د طالبان نه شکایت لري، دا پروګرام هغوی باندې پوهېږي چې طالبان دوی مصروفی په قصد په دې کې لاسونه شته، د چین او پاکستان لاسونه هم شته. دا چې دوی غواړي طالبان اخواته مصروف شي چې پاکستان او چین لږ آرامه شي او خپله کارونه وکړي استخباراتي کارونه، یو خبره ده. بل هغه پاکستان غواړي چې کوم نظامیان چې تللی ده هغوی ته لانجه پیدا شي، پوهېږي چې که دغه سره دې ستونزه پیدا شي دغه کډواله ته مشکلات رامنځ ته کېږي. بله خبره چې ایران په تیرو کالونو کې چې طالبان سره رابطې درلوده، دوی کوشش کوله یا مطمئنه وه چې څه ناڅه د طالبانو جنګي ماشین زموږ په واک کې شته. خو کله چې طالبان په واک کې راغی، ایران په څومره چې شین څراغونه دوی ته وښودله، نږدې شو دوی سره مرستې ورکړه، لابیګریان یې وکړله، ناستې وکړل، دوی دپاره ډېر کوشش وکړه چې دوی ته ټوله دنیا په رسمیت وپېژني. بیا سربېره په دې ایران پوه شو چې نه، کوم کسان چې دوی سره په رابطه وو، په دغه چې دوی پوست په قدرت راغی، دا د ایران پلانونه نه شي کامیابېده. ایران ورځ په ورځ دوی نه ناامید شو، دوی ته یو ځان دپاره یو خطر حساب کړه، خاص چې دغه بشیر نورزی کوشش شو د زندان نه د امریکا نه. ایران په استخبارات په دې باندې ښه پوهېږي چې امریکا څه برنامه لري په دغه بشیر نورزی د خوشې کېدو دپاره. بشیر نورزی هغه شخص ده چې په سیستان او بلوچستان د ایران دننه د قاچاقبرانو منځ کې ډېره لوی لاس لري. بشیر نورزی یوازې کولی شي چې یوازې دغه بلوچستان او سیستان دا نام نه کې ایران نامي دپاره دا ډېر فعاله سړی ده، او په یو برنامه کې د امریکایان خوشې کړې ده، راغلی ده، کار کوي، د هر څه سیوي د ایران چې ولسمشر کوم خبره چې وکړله ما د ښه واورېدله، بیا د ایران د صحنې تعقیب کړه. ایران په دې فکر ده چې خب اول خو اشتباهی وکړله، غلطي وکړله، د ټول افغانانو په خلاف، د خندار د خار په تقاضا په خلاف دوی سره نږدې وشو، سفارت یې ورته وکړله، بیګریان یې وکړله د خپل ګټو په خاطر. چې ناامید شو اوس ایران ولسمشر په دې باندې اوس هم په ډاګه وویله، وزیر خارجه یې وویله، ټول مشران یې وویله چې طالبان او افغانستان ملت ګیل ده. هغوی ایران طالبان په د افغانستان د حکومت په نوم هم نه پېژني، د افغانستان وګړو په نوم هم دوی سره رابطه لري. هغوی اوس په ډاګه وایي چې یو شته، یو حصه د افغانانو شته، ټول افغانان نه ده. که د ولسمشر ایران ولسمشر افغانستان خلکو ته ویلی وو یا افغانستان حکومت ویلو، نو دغه غبرګون د ټول افغانان د خوا کېدله. اوس هغه یوازې کسبکوي کړی د سختار وکړي طالبانو ته ورکړی ده، او طالبان د افغانستان وګړو په حساب کې نه ده.
طالبان بیا افغانستان واکمن دي، هغوی ځان د افغانانو استازي بولي، او دغه راز تل ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به نورو ته ګواښونه نه پېښېږي. په هر حال کاشکې مو د طالبانو یو استازی هم درلودی دی بحث کې. شیرزای صاحب چې اکثره وخت بحثونو ته نه حاضرېږي، ویندویان حاضر نه دي چې بحثونو ته راشي، فقط هم هغه خپل دریځونه ویلي دي چې موږ هم مجبور یو چې د دوی د دریځونو یادونه وکړو، ځکه چې بحث یو طرفه رانیسي. ښاغلی همدرد، ستاسو په نظر باندې دغه ستونزې اوس رامنځته شولې، شیرزي صاحب ورته اشاره وکړه چې د افغانانو ژوند هم ورسره متاثره کیږي، فکر کوي چې د اوبو لانجه یا د افغانستان او د ایران ترمنځ لانجه په دې ارزي چې مثلا وسلوال د پکې ووجل سي د دواړو طرفو، کنه د ډیپلوماتیک لارې چارې شته؟ ځکه د ایران سیاسي ډیپلوماسي هم فعاله ده، مثلا د طالبانو هم، دواړه هیوادونه یو بل پلازمینو کې سفارتونه هم لري، قونسلګری هم لري. کله چې قونسلګری وي، ډیپلوماتیک دستګاوي، ولې فکر کوي شخړې رامنځته سي؟ ولې ډیپلوماتیک لار نه خپلېږي د ستونزو د حل لپاره؟
یو خدا سره چې د اوسنۍ حاکم رژیم چې دی، هغه د یو غیر منظم ډله ده. یعنی وګوی و دې ته چې لوی درستیز ته وزیر دفاع ته یا دې ته غوږ ونیسي، کله چې دغه یو حالت سره مخ کیږي، نو دوی په خپله باندې غذایی قومندانان اقدام کوي. او په تیرو دوه کلونو کې تقریبا دا نه ډیر شم زل دی چې د منطقې د هیوادونو سره دوی جګړه کیږي. یعنی معنا دا ده چې دوی غذایی قومندانان دغسې عکس العمل ښیي. تر دې پخوا مثلا په کونړ باندې به زموږ بمباری کېدلې، لیکن دې طرف ته کوم عکس العمل نه و، ځکه هغه هلته سیاسي معاملات وو او داسې یو سیستم و چې د پاس نه رهبري کېده. اوس زه فکر کوم چې هغه ځایي خلک چې دي، ځایي قومندانان چې دي، هغه ودې ته نه ګوري. تر ټولو نه لوی لامل د دغه جنګونو د ګاونډۍ هیوادونو سره همدغه دی چې هغوی پخپله اقدام کوي. بله مسله دا ده چې زه فکر کوم د ایران توقعات د افغانستان د ډیر شوي دي، هغوی د اوبو په اړه باندې او همداراز د نشه یي توکو د قاچاق په اړه او د مهاجرو او د ځینو نورو مسایلو په اړه باندې دغسې د افغانستان نه لوی تقاضاوي لري. دغه کوم کډوال چې زموږ هغه طرف ته دي په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې هلته وو، دا اوس هم ورډېر شوي دي، د دې نه سو استفاده کوي. او دغه د افغانستان هغه یوه خوږه ګوته ده چې دوی هر وخت د دې نه سو استفاده کوي. نو د ډیپلوماسۍ لارې خوشته دي، خو هغه خبرې چې د دوی دغه لوړپوړو چارواکي مثلا اوس راغلي وو د طالبانو د ځینو مشرانو سره کتلی وو، د دوی غوښتنې د هغه قراردادونو او د هغه اصولو د هغه قوانینو له مخې چې مخکې ټاکل شوي دي، تړونونه شوي دي، د هغې خلاف دي. دوی
بله همداسې څه فکر کوي؟ ایران له طالبانو مشخصا څه غواړي؟ مخکې اشاره ورته وکړه ښاغلی اعظمي او دغه راز ښاغلی شیرزي چې ایران د مجبوریت له مخې طالبانو سره تعامل کوي. څه غواړي د ایران مجبوریت څه ده، اړتیا یې څه ده، او له طالبانو سره د تعامل له لارې دوی څه غواړي ترلاسه کړي؟
دوی خو مخکې اشاره ورته وشوله، د دوی یو مشترک ټکی چې دی هغه دغه د داعش شتون دی په منطقه کې، په ځانګړې توګه په افغانستان کې، چې دوی د دې نه ډېر ډارېږي. او څو عملی هم په دې تورو څو کلونو کې په هغه کې وشولې، او دوی تقریبا هغه لس دولس کلونه په عراق او په سوریه کې د دې سره مبارزه وکړله. او ډار یې دغه و چې د افغانستان چې اوږده پوله له ایران سره لري، د دې ځای نه وروانه وړي. او په هغه ځای کې دوی هم ځینې داسې خلک لري، مثلا سیستان او بلوچستان او زاهدان، او دغه ځایونو کې تر ډېره د پورې سنیان شته دي. یعنی دوی په دې نه ډارېدل چې کېدای شي دوی ته یو خطر شي. یو مشترک ټکی د دغه دواړو هیوادونو یا په اصطلاح باندې د طالبانو او د ایران د حکومت دغه و چې دوی د داعش په وړاندې باندې چې دوی فکر کوي یو غربي پروژه و، د دې په وړاندې باندې مقابله وکړي. یعنی د ایران داسې فکر کوو. او بل اړتیا یې دغه ده چې خو مارکیټ ته هم ضرورت لري، اقتصادي مسایلو ته هم ضرورت لري. تاسو کومن وګورئ دغه اوس کوم حالت ته رسېدلی دی، په اقتصادي لحاظ باندې دوی ضرورت لري چې خپل تیل، خپل خوراکي توکي، خپل نور مسایل هغه یو مارکیټ ولري، علاوه له دې نه چې ځینو د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو ته دوی خپل صادرات لري. افغانستان هم یو ښه مارکیټ دوی د کارونو لپاره کېدلی شي. بل په منطقه کې ایران کوم داسې بل هیواد نه لري چې هغه تر ډېره راده پوري
د لوجستر بندیزونو لاندې هم د یوازیني هیوادونه هم د سیمې گاوند د منځني ختیځ ورته پاتې دي. کور ودان همدر صاحب اعظمي صاحب دغه شخړې کې دوام کوي، ورته مخکې همدر صاحب اشاره وکړه چې ډیر سم ځل چې دغه ډول شخړې کیږي، خصوصا له ایران سره چې اوس ورسره طالبان تعامل هم لري. په مجموع کې د طالبانو سیاسي ډیپلوماسۍ ته څومره زیان رسوي؟ مخکې اشاره وسوه چې ځینې قومندانان د طالبانو، محلي قومندانان په ولایتونو کې خپله تصمیم نیسي، بیل دي چې ډیپلوماسۍ ته غوږ کېږدي، مشرانو ته غوږ کېږدي، په خپل احساسات کېږي، ځوانان ورمخته کوي، جګړې ته لاس اچوي، سره له دې چې د خبرو لارې چارې یا د خبرو چینلونه هم شته. د طالبانو د حکومت راتلونکي لپاره دغه ډول سرحدي شخړې څه ناوړه عواقب درلودلی شي؟
لودین صاحب ګورئ، یو شی به ډېر واضح وکتلی شي، د ګاونډي هیوادونو همکاري و د طالبانو سره د 2001 کال نه وروسته تر 2021 کال پورې چې یو عمده فاکتور چې طالب کوي سي او د دې جغرافي چې جمهوریت ته سپوت وایي او به څنګه نظام تراس. نو کچیرې ګاونډي هیوادونه د طالبانو څخه تعدید ام احساسې په دې مطمئنه شي چې هغه نورې ګزینې، نور انتخابونه د ځان لپاره په افغانستان کې ټاکي او د طالب پر خلاف باندې حمایت کولای شي. ګورې په نو د طالبانو په اول دوران دور کې ایران د ناردن الاینس یا شمالي ټلوال څخه حمایت کوي طالبان پر خلاف باندې. اوس هم داسې افراد شته، بالخصوص هغه افراد چې ایران په سوریه کې د فاطمین ډلې تر نامه لاندې استفاده کول، هغه په افغانستان کې استفاده کوي طالبان په وړاندې.
نو د ایران سره دښمنی یا د ایران سره د مخ په خرابیدلو اړیکې شکل کوم د طالبان د نظام وخت هم را کموي. اگر چې د طالبان د نظام وخت چې وکتلی شي خپله داخلي مسایلو کې نور مشکلات چې کم لري هغه خپله ډېر لنډ ښکاري.
تاسو وایئ چې ګاونډي هېوادونه کولی شي طالبانو ته سرخوږی په اسانه رامنځته کړي؟ تیر تاریخ ته په کتو، کورنیو جګړو ته په کتو، ګاونډیان مثلا د افغانستان په مسله کې رول لري؟ راځئ چې بحث ورو ورو راټول کړو. اعظمي صاحب، فکر کوئ طالبان به د دغسې لانجو د مدیریت وړتیا ولري او به کولی شي چې نور افغانان له جګړو نه خلاص کړي او بالاخره هیڅ یو ګاونډي هېواد ته هم اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې یوې بلې جګړې ته لمن ووهي؟ طالبان د دغسې وضعیت د مدیریت واک لري یا صلاحیت او واسه لري او کې لري؟ ولې تر اوسه فکر کوي په عملی کې دوه کې پات راغلي پلان دوی چې ازمې په خپل تفسیر را تو کې بیا به د نورو مېلمنو د پای نظرونه هم وورو.
لوین ته کاستن نظر څه کوم طالب د دې ظرفیت نه لري، استعداد نه لري چې دا نظام وچلوي او یم د امسایګانو سره روابط وساتي. او په دې کې ګور د سکوت نمخ کې طالب چارواکو په کته کې شنه سو دی ډیر واځي ویل چې موږ د وزارت چلولو استعداد نه لرو او دا خبره حقیقت ده. طالبان زه فکر کوم که غواړي چې افغانستان ته لا هم بدبختیان را نوړي دي په دا شل کلونو د خزیات وخت افغانستان ته سردر جوړ شوی. که غواړي چې نور د وطن خراب نه کړي باید پرېږدي چې یو صحیح نظام رامنځته شي، یو نظام چې ریفې ولري، یو نظام چې هر چا ته د منلو وړ وي. زه فکر کوم هغه صورت کې ګوري طالبانو داخلي مشروعیت اصلا نشته چې دي که چیرې د یو بل ملک سره مخامخ کېږي دي صحیح حمایت ولري، پوره حمایت ولري. نظر کوم طالبانو دې استعداد نه لري. باید طالبان
سلامت
دغه رقم ادامه فکر کوم دا د وطن او د افغانانو
کور ودانه. ما طالبان بیا برعکس ادعا کوي چې اقتصاد له سقوط ژغورلی دی، حکومتولي کې هم بریالي دي او ښه روان دي. ښاغلی شیرزای، ستاسو د پای خبرې هم اورو. په یوه دقیقه کې خبرې راټولې کړئ. فکر کوئ څه کول پکار دي؟
لودین صاحب، یو خوب ستا خبر چې طالبان بل څه وایي هغه د طالبانو خبره ده. غوی اسکرین وایي چې موږ ملامت یو، ملامتي نه مني. خو طالبان په دغه کارونه کې خپل ځان په خپله وشرموله. طالبان اوس دنیا ته وښودله چې که هر څوک دوی سره دوستي وکړي دوی خپله دوستي هم نه ساتي، د چا اعتماد هم نه ساتي، که چا ورسره ښېګل هم وکړي ښېګل هم نه ساتي. طالبان ورځ په ورځ خپله ځان شرمي، خپله کومه قوت او طاقت کې لري هغه د دلاسر ورکی، کومه اعتبار کې غوښتل ځینې وادونه چې دوی سره نږدې سي هغه دلاسر ورکی. او په دغه کارونه کې په ما وایي چې خپل ځان یو شرم
کور ودان. همدر صاحب، ستاسو د پای خبرې هم اورو. څه وړاندیزونه لري په لاندو کې او فکر کوي وضعیت کومې خواته روان دی؟
په دې کې شک نشته دی چې اوسنۍ حاکمه ډله چې ده هغه ګڼې ستونزې لري. مکاتب دی، ازادۍ دی، یو ټول شموله حکومت دی، د خلکو حقونه دي. لیکن د ګاونډ سره له بده بخته چې زموږ کوم مشکلات دي هغه یو قاطع دریستم زه فکر کوم اړتیا لري. د منطقې ځینې هیوادونه دا فکر کوي. په دې کې شک نشته دی چې د خپلو ګټو په اجتناد باندې دی په تیرو شلو کلونو کې د ځینو ډلو سره په ځانګړې توګه طالبانو سره کومک کړی و، ځایونه یې ورکړي وو. هغه خپلې ګټې وې، نه هغه مذهبي نږدېوالی و، نه کومه کلتوري او نه کوم بل هغه وو. نو په دې اساس باندې د منطقې ځینې هیوادونه یعنی غواړي چې د منطقوي قدرتونه شي، اوس په ځانګړې توګه ایران په سوریه او په عراق او په لبنان او په بحرین او نه پوهېږم په کومو ځایونو کې دوی خپل نفوذ لري. دوی په افغانستان کې هم درلود، فاطمین یې درلود، دلته یې جنګول او ډلې وټپلې او
اوس هم سرخوږی جوړولی سي که وغواړي.
زه فکر کوم دوی هر وخت د پاکستان
ډېره مننه
کوشش کړی دی چې په افغانستان کې مشکلات وي، خو خدای دې د دې وس نور کړي.
سلامات سه همدر صاحب، ډېره مننه. سلامات سه د سټډیو سات نور اجازه نه راکوي چې بحث ادامه ورکړو. کور مو ودان اوریدونکو، د ازادي راډیو اونیز بحث هم دلته پای ته رسیږي. لخپل میلمنو د سولې او جګړې د انسټیټیوټ له مرستیال او څېړونکو حکمت الله اعظمي، د ژورنالیست او د چارو لشنون کې شفیق همدرد او د سیاسي چارو لشنون کې نثار احمد شیرزي صاحب نه ډېره مننه چې په دې بحث کې له موږ سره ګډون وکړ.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12 شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو سپو 1925 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.